میده. دوستان عزیز، میکروفون را به همکارم سالم محمد سالم اسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. سالم صاحب بفرمایید.
ډیر مننه استاد څخه سلطان محمد سرور د ازادي رادیو اوریدونکو ته زمال خو سلام او مننه ورڅخه کوي چې زموږ خبرونه هم د شیبه اوري. دا خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه ادعا ردوي چې ویلي و د تروریستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار سره د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. په لغمان کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول سوې ده. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي ورستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي چې د تروریستانو ټول پټنځایونه په پاکستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د پنځمې پر ورځ ویلي و په هیواد کې د تروریزم امن ځالې نسته او د دې په خبره ترهګر د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت ور باندې کنټرول نه لري. خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې ټول نړۍ په دې پوهیږي چې پاکستان د تروریستانو امن ځاله ده. تفصیل وروسته. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا د سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه د افغان ولسمشر دریز استایلې او د خپل هیواد ملاتړ ډاډې ورکړی دی. منپریت وهرا پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د هند سفیر شغلی وهرا د څرګندونو په اړه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هندستان سفیر خپل خبرو کې ویل چې دوی د سیمې د ثبات او امنیت په برخه کې د جلالتما رئیس جمهور له لرلیک څخه ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي برنامو څخه هم په سیمه او هم په نړیواله کچه د ملاتړ فضا نوره هم قوي او ایجاد کړي.
د منپریت وهرا او حنیف اتمر د کتنې په اړه د ملي امنیت شورا یو بیان هم خپور کړی چې په کې د هندستان د بشري مرستو او له تروریزم سره د مبارزې ستاینه سوې ده. په لغمان ولایت کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول سوې ده. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امنیه قمندانۍ خاصو ځواکونو پرون مازدیګر یو کس چې له چاودونکو موادو ډک واسکټ یې په تن کړی و تر برید مخکې ونیو. په بیان کې راغلي چې نیول سوي کس د ښځو جامې په تن کړې وې. د لغمان مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان پوځیانو په دې کار سره په لغمان کې د یوې خونړۍ حملې مخه ونیوله. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی. تب د اصل کې ده چې د الکسی ناوالني پلویانو د روسیې په شلو ښارونو کې د دپ ملاتړ د لاسلیکونو ټولولو لپاره لاریونونه وکړل. د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې په ټاکنو کې د کرملین د سرسخت منتقد ناوالي مخه د جنایي تورونو له کبله نیول سوې ده. ناوالي وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. دی کولی سي دغو انتخاباتو ته ودرېږي که چیرې دغه حکم لغوه سي. ناوالي چې پرون یې په مسکو کې یوه لاریون ته وینا کوله د روسیې ولسمشر یې یو بد ولسمشر یاد کړ. هغه وویل ټولو ته معلومه ده چې اوس ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر ملاتړی نه لري. موږ ټولو سږ کال ولیده چې د روسیې په هیڅ ځای کې د پوتین او د هغه د څوکۍ ډېر ملاتړی نسته. سره له دې چې چارواکو په پلازمینه کې د کوم محفل دایرېدل منع کړي وه، خو د ناوال نه شاوخوا 800 پلویان په مسکو کې د هغه د رسمي ملاتړ لپاره راغونډ سوي وه. دو ویل په کافي اندازه لاسلیکونه راټول کړي چې په مټ به یې په انتخاباتو کې د فعالانو د ډلو د کاندید په توګه ځان ته لاره وره کړي. د مصر د پولیسو لخوا د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په چاپا کې 9 کسان وژل سوي چې شک کیږي له هغې ډلې سره به یې ارتباط درلود چې په سینا ټاپو وزمه کې په حملو کې لاس درلود. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په شرقیه ولایت کې ډېره ډلې د سینا په شمال کې پر امنیتي پوستو او پوځي تاسیساتو په حملو کې لاس درلود چې په نتیجه کې د وسلوالو قواوو ګڼ غړي وژل سوي دي. دغه راز د مصر پولیسو په یو بل خبر کې تایید کړی چې په قاهره ښار کې 9 کسان له وسلو او 14 کو وسایلو سره یو ځای نیولې دي. ورسره له هغې چې د مصر پاوڅ په خوانی ولسمشر محمد مرسی په 2013 میلادي کال کې له واک څخه وپرځاوه، پر امنیتي ځواکونو د افراطي وسلوالو حملې زیاتې سوې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د دې هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل سوي ښار بیت المقدس ته ولېږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لېږدولو اعلان کړی و. د مرکزي امریکا د دغه هیواد ولسمشر پرون وویل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې تر پرونیو خبرو وروسته پریکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ روانه میلادي میاشت وروسته له هغې چې اعلان وکړ امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني، ګڼ عرب هیوادونه او خپل متحدان خوابدي کړل. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د پنځمې په ورځ د بیت المقدس د رسمیت پیژندنې په اړه د واشنگټن د پریکړې پر خلاف رایه ورکړه. د پریکړې لیک هغې طرحې ته 128 هیوادونو مثبتې، 9 نورو منفي رایه ورکړې. او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس یا د مذهبي اختر په شپه د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. هغه وویل نننی کډوال له خپلو کورونو هغسې نورو سیمو ته کډه کوي لکه یوسف او مریم چې د حضرت عیسی تر زیږېدو مخکې د خپل کور پرېښودو ته مجبوره سوي وه. پاپ فرانسیس تېره شپه په واتیکان کې په خپله وینا کې وویل په زیاتو مواردو کې له خپل کور کلي وتل له هیلې سره مل وي، د ښه راتلونکي هیله، خو ویلی سو چې په ګڼو مواردو کې خلک یوازې د ژغورنې په خاطر کډوال کیږي. فرانسیس د 1.2 میلیارد کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د پنځم کرسمس دی چې لمانځي. په دې خبرونه کې د شمشاز زدران په تخنیکی همکاري په راپورونو کې اوري چې افغانستان د پاو وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې ویلی و د ترورستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته.
د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی.
اجرایه رئیس ډاډ ورکوي چې د مچل غوبن د رغونې امن به خوندي کوي.
دا اطمینان هم زه ورکوم چې موږ امنیتي ځواکونه ان شاء الله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوې دي په ښه توګه ترسره ورسوي.
د زابل له نوي والي مو پوښتنه کړې چې داعش ډله په کومو ولسوالیو کې حضور لري.
خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په لور نیو پنځنیو کې ډېر افواهات او اوازې وې.
په ترکیه کې له دندو د سلګونو کسانو د شړل کېدو په اړه هم راپور خپرو. د ګڼو نورو مطالبو تر څنګ 219 پروګرامونه په همدې خپرونه کې اورېدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې په هیواد کې د ترورستانو امن پټنځایونه نسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټوله نړۍ تاییدوي چې پاکستان د ترورستانو امن ځاله ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي په هیواد کې د ترورزم امن ځاله نسته او د دې په خبره ټول پټنځایونه په افغانستان کې دي. تفصیل له سفی الله ستانکزي نه اوري.
یو ځل بیا د ځان د سپیناوي لپاره د پاکستان هڅه او د افغانستان توند غبرګون. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
څو چې د وزارت کې هغه د حیطان لري دي. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهیږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خط ناغي خواته دی، د شورا د کویټې، شورا د پېښور، شورا د میرانشاه، ملا محمد عمر، ملا منصور، راسما بن لادن دا ټول په پاکستان کې و. هلته مرکزونه لري، د هغوی د حمایې نه برخوردار دي. هلته تسلیکیږي، تجهیزیږي، افغانستان ته راځي، دلته حملات کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحه لودھی وویل په هیواد کې د ترورستانو امن ځالې نشته او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې ترورستان ځای شوی دی. د ملیحه لودھی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټنځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیته وتلی دي، د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په څلور دي شولایتونو برلاسه دي او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کوله.
شریکی جنگونو کې قطعاً د څوک نشي ویلی چې څو فیصده خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري. زه تاسو ته ویلی شم چې په یو مسجد کې انفجار کوي یا یو مین ږدي. موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده، ځکه هغوی د غلو غوندې راځي، یو مین ږدي یا انفجار کوي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې څلور دېرش ولایتونه فعال دي، یوازې د نهه ولسوالیو هغه هم طرح مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي، سره له دې چې پاکستان د نږدې ټولې نړۍ د دریځ په خلاف په دغه هیواد کې د ترهګرو په پټنځایونو سترګې پټې کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي سږ کال لومړیو نهو میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د څرګندونو په اساس د همدغو مرګ ژوبل مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
عمردل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې ویلې و د ترورستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. په پاکستان کې میشت سخت دریځ وسلوال وخت نا وخت تورن سوي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې لاس لري. د کابل شش درک سیمې ته نږدې شېبه مخکې د چاودنې ږغ اورېدل سوی دی. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام نور تفصیل راکوي چې سیمې ته رسېدلی دی. اکرام صاحب، څه دي جزئیات، څه ګوري او تر اوسه پرې ستاسو سره معلومات په دې اړه څه دي؟
ډېره زیات مننه صالح صاحب تاسو او اورېدونکو ته سلام. څو شېبې وړاندې د شش درک په ساحه کې د یوې چاودنې غږ واورېدل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایا نجیب دانش شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دا یوه انتحاري حمله ده چې د شش درک په داخل کې شوې ده، خو پاله نور جزئیات ورنه کړل او ویل چې تر دې دمه لا معلومه نه ده چې دغه انتحاري حمله په چا باندې شوې ده او څومره تلفات لري. خو موږ چې په سیمه کې یو امبولانسونه د شجدره کې داخل ته ننوتلي دي، ساحه د پولیسو او د ملي امنیت د ځواکونو له لوري کلابنده ده، هېڅ چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پیښې سیمې ته نږدې ورشي. دا ټیک همدا سیمه ده چې د شجدرک نه ورداخلېږي، د آیساف قومندانې ته نږدې چې د امریکا سفارت هم دلته نږدې دی او ځینې نورې مهمې ادارې د ملي امنیت. نور جزئیات تر دې د منیشتا نور کوم جزئیات تر لاسه کول او د دې
سره حتمان ډیر مننه ستاسو څخه. عمر دل چې د کابل شش درک سیمې ته نږدې شبه مخ کې د چاودنې ژغ اوریدل سوی دی. د افغانستان د کورونی چارو وزارت چې وایي دا یو ځانمرګ برید دی. نور جزئیات تر اوسه پورې نه دی ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د جمعیت اسلامی ګوند مشر صلاح الدین ربانی له افغان حکومت څخه غواړي چې د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا پر مسله بیا غور وکړي. د جمعیت چارواکي وایي چې صلاح الدین ربانی پرون په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره وکتل او څرګنده یې کړه چې د جمعیت ګوند د غوښتنو په اړه د ارګ او افغان حکومت د ځواب انتظار باسي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی پر راپور کې.
د افغانستان جمعیت اسلامی ګوند مشر او د یاد ګوند رهبری شورا غړو د یک شنبه پورس د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې له مرکزی دولت څخه وغوښتل چې د ښاغلي نور د استفادې منظورې پاړه بیا کتنه وکړي. د جمعیت اسلامی ګوند مرستیال ویان زبیح الله فطرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد ګوند مشر صلاح الدین ربانی غواړي چې ارګ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور د استفا پاړه بیا کتنه ترسره کړي او د هغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. لا حکومت څنګه کوو چې د تصمیم پاړه یې بیا کتنه وکړي. لومړی غوښتنه بیا کتنه ده او نورې غوښتنې به وروسته مطرح شي. زبیح الله فطرت وایي چې د حکومت د بیا کتنې وروسته به د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ ښاغلی نور نورې غوښتنې هم مطرح کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید وایي چې صلاح الدین ربانی د بلخ له پخوانی والی سره د کتلو پر مهال وویل چې دوی په تمه دي تر څو مرکزی دولت د عطامحمد محمد نور د څرګندونو او د جمعیت ګوند د اعلامیې په اړه خبرګون وکړي. ښاغلی ربانی ویلی دي چې د حکومت له لوري د هغوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به پر نورو جدي اقداماتو لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامی ګوند مشر د عطا محمد نور استفاته د دوارو لورو ترمنځ د سرخط په سرګه ګوري. افضل حدید
تاکید سره امو اعلامیه تبلیغ داشتن و
پر خپل پخوانی اعلامیه ټینګار وکړ. د جمعیت اسلامی ګوند د ښاغلی صلاح الدین ربانی او د یاد ګوند رهبری شورا موضوع ګیری داده چې د ښاغلی نور تبدیلی هغوی ته د سرخط په معنا ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت دی د عطا محمد نور د ناقانونه غوښتنو او زورواکیو په وړاندې تسلیم نشي. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نوایی وایي چې د والیانو د استعفا منظور د قانون له مخې د ولسمشر حق دی او اجرایه قوه دی د ولسمشر د فرمان د تطبیق په خاطر له هرې مشروع او ممکنې لارې څخه استفاده وکړي. د اساسي قانون له نظره دا د ولسمشر حق دی او د فرمان او تصمیم په اړه باید حکومت له هر ډول ممکن توان او مشروع قدرت څخه کار واخلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ تیرونی دوشنبه د بلخ پخوانی ولی عطا محمد نور استعفا منظور کړه او پر ځای یې د جمعیت ګوند بل یو غړی انجینر محمد داوود د نوي والي په توګه معرفي کړ. تر دمه مرکزي دولت او خاصتاً جمهوري ریاست د جمعیت ګوند د غوښتنو او د بلخ والي د څرګندونو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی.
نن دوشنبه د ورځنیو راپورونو، مرکو، نورو په زړه پورو مطالبو او تحلیلونو ترڅنګ دغه اونیز پروګرامونه هم له آزادی راډیو اوریدلی سئ. د اتو بجو په خپرونې کې هره دوشنبه د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه خپریږي. د لسو بجو د خپرونې زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې. د دولسو بجو خپرونه مو یو سټوډیو یو ساعته خپرونه ده چې د زهرو کاروان پروګرام یې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. د دو بجو خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د څلور بجو په خپرونه کې د راپورونو ترڅنګ یو کلی زر ژغونه ډرامه خپریږي. د شپږو بجو خپرونه مو نیم ساعته خبری مجله ده. او اوس هم د بیا رغونې یو خبر. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وی د مچلغو بند د پروژې په بشپړېدو سره به د پکتیا د خلکو د اوبو او برېښنا ستونزه تر ډیره هواره سي. عبدالله عبدالله چې پرون یې په کابل کې د مچلغو بند د جوړونې د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، دغه راز د پکتیا له خلکو او امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پراختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې دښمنانو ته د مزاحمت اجازه ورنکړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د اوبو برېښنا د بندونو جوړول د حکومت له ژمنو نه دي او د غشمنې د عملي کېدو په حال کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشمې په ورځې په اجرایه ریاست کې د مچلغو بند جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې، وویل د دغه بند جوړول د پکتیا د خلکو اساسي غوښتنه وه او دا د دغه ولایت د اوسیدونکو په ژوند مثبت اغیز درلودلی شي.
منم د افغانستان تاسو اجازه ورنکړو چې داسې پروژې ته چې یو ملي پروژه ده او د خلکو د غوښتنې پر اساس ده او ګټه یې ټول خلکو ده کوم مزاحمت ایجاد ونه کړي. انشاءالله دا اطمینان هم زه ورکوم د اوبو او برېښنا وزارت ته او همدارنګه دغه کمپنۍ ته چې موږ امنیتي ځواکونه انشاءالله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوي دي په ښه توګه
د مچلغو بند جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل شوی و، خو د اوبو برېښنا د وزیر په خبره د تړون کوونکو شرکتونو ترمنځ د اختلافاتو له امله چارې په 1993 کال کې ودرول شوې. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د پروجیکټ ډیزاین ایجنسی روسی کمپنۍ سره د مچلغو بند جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د بند پر جوړولو 2.9 میلیونه ډالر لګښت راځي او په جوړېدو به 2300 هکتار ځمکه خړوب او 404 کیلو واټه برېښنا ما هم تولید شي. د خغلی عثماني په خبره د ملي والی حکومت د کار لپاره تر دې دمه 200 میلیونه ډالر د اوبو او برېښنا د بندونو په جوړولو پانګونه شوی چې د مچلغو بند هم پکې شامل دی. د اوبو او برېښنا د یو شمیر وړو بندونو ترڅنګ د ملي والی په حکومت کې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو په ګډون ځینې نور بندونه هم جوړ شوي او یا رغول شوي دي. له دې ټولو سره سره د پکتیا والی شمیم کټوازی د حکومت له لوري د مچلغو بند له جوړېدو هرکلی کوي. د روسي شرکت رئیس بودا کانګریشن چې د مچلغو بند جوړولو تړون لاسلیک کړی وایي د تلیواله دی چې د معیارونو په پام کې نیولو سره د داشان بندونو د جوړولو له لارې را افغانانو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د ملي شورا یو شمیر غړو او خلکو دا ټینګار کړی چې د ملي والی حکومت باید د بندونو د جوړولو په څیر بنسټیزو پروژو ته ډیر پام واړوي.
شیل محمد حسنی چې تازه د زابل د والی په توګه ټاکل شوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې تایید کړی چې په ځینو ولسوالیو کې د قضا او څرنوالی د نه موجودیت په خاطر خلک په طالبانو فیصلې کوي. والی دغه راز په زابل کې د داعش ډلې پراخ حضور رد کړی او ویلي دي چې دغه ډله له وسلولو طالبانو سره د خپل منځي جګړو له کبله کمزوري سوې ده. صادق رښتینی ورسره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې داعش ډله د زابل ولایت په کومو ولسوالیو کې حضور لري؟
ارغنداب کې نشته او که څنګه زموږ د ارغنداب ولسوالۍ فعاله ده په یو څنډه کې خو د خاک افغان کې د داعش په مورد باندې تقریبا په څلور نوي پنځه نوي کې ډېر افواهات او اوازې وې. ولې هغه د طالبانو د دوی د مخالفت په نتیجه کې په هغو وختونو کې دا صحیح خلاص شوې. تر اوسه زما راپور نشته چې داعش هلته شته. ولې طالبان موجود دي؟ طالبان د دې وطن قلق دي. څوک له کوره راوځي، څوک له جومات راوځي، څوک له مدرسې راوځي، هلته دوی شتون لري. او علت یې هم دا ده چې زموږ یو په بدبختانه چې د خاک افغان ولسوالۍ فالجه ده.
هلته کومې ډلې ډېر فعالیت لري؟
زما په راپورونو خو طالبان دي.
له پخوا څخه داسې اندېښنې وې چې یو شمېر ولسوالۍ له دې خاطره چې مخالفین زیات شوي دي او د پولیسو تشکیل کم دی د سکوت له ګواښ سره مخامخ دي. دغه اندېښنو ته په کتو او لکه تاسو چې د خاک افغان ولسوالۍ یادونه وکړه، په دغه سیمو کې د عملیاتو لپاره تاسو څه تدابیر نیولي؟
موږ په دغه تیرو ورځو کې یوه نظامي جلسه کړې ده، تیره چهارشنبه وه. لله الحمد په نسبت نورو ولایتو باندې د زابل امنیتي وضع تر ډېره سرحده د ډاډ وړ ده. ولې دا سیمه نه ده چې جنګ کې نشته؟ جنګ به کېږي لکه د نور افغانستان غوندې وسحه ده، خو هغسې زیات مشکل نه لیدل کېږي لکه چې په بعضو ولایتو کې شته. مرکز یې موږ ته په یو ځای کې تثبیت نه ده. سیدی پرانی جو مرکز لري ګورلای په اطلاع چرکی حمله د کوي او تختی
مخالک وای پولیسوالی کی حکومتداری پر صفر ولاړه ده. د قضا او سرنوالی د نه موجودیت په خاطر خلک پر طالبانو پیسلی کوي.
په دې کې زه قانع یم، په دې کې زه قانع یم. زما به یو پروګرام دا ده چې زه په خپلو کړنو غیر کړنو کې دروغ نه وایم. لما تقولون ما لا تفعلون د الله تعالی امر ده. موږ ته څه چې وایو هغه به کوو. واقعیت دا ده چې زموږ ولسوالیو کې لکه کماکه هو چې باید وای تر اوسه پورې هغه سې حکومتداري سالمه نشته. موږ ولسوال هلته لرو او دا واقعیت ده چې قاضي صاحب هلته نه لرو، څرنوال صاحب هلته نه لرو. دا مشکل شته. موږ به کوشش وکړو انشاءالله د خپلو عدلي ارګانونو په چوکاټ کې به د دوی نمایندګان هم په دې مکلف کړو چې دوی هلته ولاړ شي او هلته خپلو خلکو خپلې جامعې ته مستر د خدمت ووسي.
د زابل نوې ټاکل سوی والی خیال محمد حسنی و چې د دې ولایت پر امنیتی او نور وضعیت خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
او سم فرشته جلال زیرا ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلي
Stars and Stripes خبرونه د هغو امریکایي پوځیانو په اړه چې په کریسمس کې افغانستان ته د خدمت لپاره استول شوی و مقاله خبره کړي او د امریکا د پوځ د لومړي بریدمن ادم بریډینګ کیسه کوي. ادم بریډینګ د نارت کارولینا ایالت اوسیدونکی دی. د ادم شزی هیدر د هغه لپاره د کریسمس خاصی کلچې پخ کړي وې. تر څو چې د کریسمس کلچې ادم ته په افغانستان کې رسیدي دوی ونی پرې تیرې شوې. خو هیدر ویلی چې کلچې په وچ روډی کې نغښتې وې څو افغانستان ته پلار کې و چې نسی. سټارز اند سټرایپس لیکلی د ادم په څیر د ایربورن دوه تیا فرقې د زیاتو عسکرو شوزو او مایندو د کریسمس ځانګړي کلچې او کیکونه پاخه کړي وو او افغانستان ته یې خپلو عزیزانو ته ورلېږلي څو د یوازیتوب او له کوره په جلایی کې د کریسمس په لمانځلو کې د خپګان احساس ونه کړي. د خبرونې په حواله هغوی 2500 د کلچو پاکټونه یا بستې افغانستان ته لېږلي دي. هیدر سټارز اند سټرایپس خبرونې ته ویلي زموږ د کورنۍ غړي تل په کریسمس کې سره رایوځای کېږي او یوازې نه تیروو، خو ادم ته په جون کې امر وسو چې افغانستان ته ولاړ سي. نو ما ویل چې کلچې ورواستوم که یو څه خوشحاله سي د کور بوی به ورباندې ولګېږي. هیدر ویلي چې میړه یې لس کاله کېږي چې په پوځ کې خدمت کوي او له داسې ژوند سره یې عادت کړی دی. هغې ویلي هیله لرم چې د امریکا ولس به د هغو پوځیانو چې په نورو هیوادونو لکه افغانستان کې خدمت کوي او د هغوی د کورنیو په قرباني وپوهیږي. الشرق الاوسط خبرونې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د وسلوالو طالبانو پر فعالیت او په خطر کې د طالبانو د دفتر پر څرنګوالي د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونې خبرې کړې دي. بهرامي الشرق الاوسط ته ویلي د افغانستان حکومت د قطر له دفتره د هیڅ مثبتې پایلې تمه نه لري او د دفتر کوم مهم کار نه دی کړی. بهرامي ویلي مخکې طالبانو ته هغو طالبانو ته د همکارۍ لاس ورغځولی و او خبرې ورسره کړې وې چې د ثبات غوښتنه یې کوله او د افغانستان اساسي قانون یې منلی و، خو له هغو سره یې تماس نه دی نیولی چې د بحران دوام غواړي او وخت ضایع کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر الشرق الاوسط ته ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد غونډې په څنډه کې د سعودي له ولیعهد شهزاده سلمان بن محمد سره وکتل او هغه ډاډ ورکړی چې په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان د نړۍ په محدودو هیوادونو کې و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و.
ترکیه څخه باندې 2000 کارکونکي له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور له دندو لرې کړي دي. چارواکو ویلي دوی د تیر کال په پوځي ناکامۍ کې کودتا کې لاس درلود. د ترکیه حکومت د دغه هیواد تبعید سوی مذهبي مشر فتح الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي، خو ګولن دا تورونه ردوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه په حواله راپور لري.
دقیقا 2055 کسان د هغو خلکو په ډله ورزیات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا لدندو لري شوې دي. دغه کسانو د لري کولو فرمان پرون خپور شوې. دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوې، په کور کې نول شوې کارکونکو کې 650 پوځي منصوبین، 360 جاندارم عسکر او 1.5 سلطنه فرهنګیان او د پوهنتون استادان شامل دي. اخو د ترکیه صدر اعظم وایي حکومت به په نوي کال کې 1,00,000 نوي کارکونکي په دندو وګماري. بنیالی الدرم دا خبره پرون د ترکیه په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدرم ویل په نوې ګماریدونکو کې به 6,000 تنه د روغتیایي خدماتو لپاره شامل وي او همداراز به 6,000 ښوونکي هم وګمارل شي. د پاتې نورو خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ترکیه چارواکي فتح الله ګولن چې له ډیرو کلونو په امریکا کې تبعیدي ژوند مختوړي، د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 2,500 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې 1,00,000 کارکونکي او پوځیان له دندو لرې شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څه باندې 50,000 کسان هم د ګولن له ډلې او نورو تروریستي شبکو سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتح الله ګولن د ترکیه ټولې ادارې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود، خو دولت باور دی چې د ګولن د ملاتړیو لخوا د پیښودونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په نړۍ کې دا سیریل ګاډی جوړ شوی چې د لمر په انرژي چلیږي. نور معلومات لیسمت څاروان اوري.
په نړۍ کې به د لومړي ځل لپاره په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی په استرالیا کې چالان شي. دا ریل ګاډی به د استرالیا د نیو ساوت له سمندرغاړي حرکت پیل کړي. بیرن بیر ریل رولد کمپنی چې دا ریل ګاډی جوړ کړی وایي چې په اصل کې په دې ریل ګاډی کې پخوانی ډبې یا واګونونه کارول شوي، خو نوې ټکنالوژي ورسره یو ځای شوې ده. د ریل ګاډی دوه واګونونه په 1949 میلادي کال جوړ شوي دي. د ریل ګاډی باډی المونیمی ده. المونیم سپک وی ځکه په الوتکو کې هم کارول کیږي. دا دوه ډبې د 1990 میلادي کال نیمایي څخه به کار پرتی وي، خو په 2014 میلادي کال بیرون بیر ریل روډ کمپنی په لمریزه انرژي د چلیدونکو ریل ګاډو د جوړولو مسؤلیت په غاړه واخیست. په پیل کې ټاکل شوی و چې دا واګونونه په تیلو کار وکړي، خو په لمریزه ټکنالوژي کې د پرمختګ له کبله پریکړه وشوه چې د لومړي ځل لپاره په نړۍ کې په لمریزه انرژي چلیدونکی ریل ګاډی جوړ شي. د ریل ګاډی پر بام د لمریزه انرژي پینلونه یا شیشې نصب شوي چې بیټرۍ چارج کړي. دا ریل ګاډی 100 چوکۍ لري.
د سیاسي رادیو ته غوښیاست روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پاتې شیبو کې 2:19 پروګرامونه خبريږي. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام.
د انصاف پلاټ کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نوښت ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې یم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورې چې د کندوز ولایت د قلایزال د ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر احمد وایي چې زوی غواړي د دغه ولایت په مربوطاتو کې د پولیسو په لیکو کې شامل شي او خدمت وکړي، خو د دغه ولسوالۍ د امنیت قوماندانۍ ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. دا وایي د 10,000 افغانیو د رشوت د ورکړې توان نه لري. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د نصیر احمد او ورپسې به د کورنیو چارو وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
ورور ستا نوم څه دی؟
زما نوم نصیر احمد.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
زه ولسوالۍ خلایزال خبرې کوم.
ښه، مشکل څه و؟ څه ستونزه لرې؟
دلته زما زوی و، دغه زوی یې تللی و ولسوالۍ کې، زه فکر کېږم. بیا قومندان امنیه معاون دا ویلی و چې 10,000 روپۍ راوړه، خو 10,000 روپۍ هم نه لرو. بیا هم یو څو روپۍ پیدا شي خپل روز ګزارات چلو، ځکه نه لرو مال، نه لرو شی، نه لرو. زه اوسا کالم یم، زه خپله هم کندوز ته تللی یم. په قومندانۍ کې کندوز ما ته به وویل چې واسطه لري که نه. ما وویل چې واسطه زه نه لرم. بیا وویل چې پیسې لري که نه. زه پیسې نه لرم. به خدای قسم، به خدای قسم، به خدای قسم، زه ولې مسلمان یم، ولې قسم خورم؟ دا خبر رښتیا ده؟ خلک عسکري کوي وروره، دا هلک نه اخلي. بګوره د ولسوالۍ خلایزال دا څه مرداره ده، دا څه مرداره ده. لس کاله کېږي چې زما زوی تللی و عسکر و، که اوس هم د دې معاش حواله ده. د ده نوم څه شي ده؟ عسکر خیالي ده. خلک وایي چې خیالي عسکر، که اوس هم زما زوی معاش حواله ده، هلته قومندانان ولسوالان خوري کس لري؟ دا خاطر دی زور کوي، هغه تشنی کې بیا ځي
تا. زوی د دواړه په خپله خوښه غواړی چې زوی د په پولیسو کې شامل شي؟
زه ستونزې لرم، ځکه زه نه لرم، نادار یم، شی زه نه لرم. دغه ګوره ژمه ده، بوټي په پیسې دی، غله په پیسې دی، هر شی په پیسې دی. دا دپاره د تللی نه چې یو څو روپۍ معاش درکوي هغه خپل ګزاره وکړم، ځکه نه لرم. مالداري زه نه لرم، کوچنیان لرم. یو ډاکټر ته وځي 200-300 پیسې اخلي، دا نه زه نه لرم. دلته غریبي نشته. زموږ په ځای کې طالبان شته. څوک چې په دولت کار کوي هغه سر پرې کوي. بیا هم زه خپل سر هم تیر یم، خپل دولت ته خدمت وکړم. ولې زما یو زوی لرم، دایم خارج ته ځي. هغه خارج چې ما ته 15 روپۍ پیسې لېږي، هغه ما ته په کار نه دی. لږ دی، لږ خورم، خپل وطن ته، خپل خاورې ته خدمت کوم. دغه دپاره و دولت دلته نشته، شی دلته نشته، اوبه دلته نشته. در به درې دی، زه انتظار کوم خپل دولت ته. یو لږ د ولسوالۍ اقتصاد دی، د رشوت دی، لږ دا خاطر خپل نظر وکړي.
وروره، اوس ته غواړي چې زوی دې په دغه ولسوالۍ یا د کندوز ولایت په مربوطاتو کې پرته له رشوت او واسطې نه شامل شي؟
بله 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 بله، هر جار سم ده وقتی سر دیده ما زلم ده قدر زم خوندو سم زه اتلای سمم ده اتلای سمم یه زوی لرم دم تا خدمت بو که زما یه شهره واسه کنیر دی. هم زما زوی با کور که دی، هم دولت ما شاقی، هم دولت خدمت که زما زوی ده قدر بس مخصب دو نلرم.
دیر امنه نه جوانده واسه
خدا سامان ورورم.
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کورنۍ چارو وزارت لوایاند خاغلی نصرت رحیمی سره شریک کړه. محترم رحیمی، د پولیسو پلیکو کې د شاملېدو هغه پروسه څنګه ده؟
ډیره زیاته مننه. په هیڅ وجه زمونږ هیوادوال زمونږ عزیزان هغه څوک چې غواړي پولیسو په صفوفو کې یا نوی ریفورم د پولیسو ته په تشکیل کې جذب شي په هیڅ وجه دوی نه پیسې نه اخیستل کېږي. دوی کاملا رایگان دي. فقط هغه شرایط چې د کورنیو چارو وزارت د تشکیلاتو په برخه کې د جذب په برخه کې دوی ته شته دي چې دوی صحت سلامتی ولري. دویم موضوع دا ده چې دوی په جنایي جرمونو باندې مرتکب نه وي په خو بل د دې توانایي ولري چې هغه فزیکی ورته دوی ولري. دا درې موارد کې دوی ولري مونږ دوی طلبای کوو او مرکز کې او په ولایت کې به د جلب جذب مراکز دوی سره به سالم برخورد کوي دوی به جذبوي.
خاغلی رحیمی دا موضوع مو له تاسو سره په دې خاطر مطرح کړی چې د کندوز له ولایت آزادی رادیو ته یو کس ټلیفون کړی چې زوی غواړي په پولیسو کې شامل شي، خو کله چې د قلعه زال په ولسوالۍ کې مربوطه ادارو ته مراجعه کوي د پولیسو ځینې مسؤلین ورنه 10,000 افغانۍ رشوت غواړي. آیا داسې موارد موجود دي؟
زه تاسو ته همدا خلکو ته چې دا خبرې مطرح کړې ده او د افغانستان ټولو خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې د کورنیو چارو وزارت د څو وخت مخکې وزارت نه دی د فساد سره د مبارزې په برخه کې د وزارت نوې رهبرۍ په خاصه توګه جلالت نواب وایس احمد برمک جدی اقدامات سره کړی دي، جدی سپارښتنې حتی استخباراتي او کشفي ارګانو ته کړی دي تر څو په خپل ریفورم په خپل په چوکاټ او نظام د وزارت داخله کې مفت او مثبت تغیرات راول او اصلاحات راولو. دوی د هیڅ چاته یو روپۍ هم نه ورکي او کچیرته دوی غواړي چې د اورښتیا دغه موضوعي هلته چا پیسې ته نه غوښتي وي، تاسو کولی شئ چې ما شخصي شمیره دوی سره شریکه کړئ. زه به په دې برخه کې د موضوع د وزارت په رهبرۍ دغه موضوع به چړل کېږي تحقیق به هغه که په هر سطح هر څوک عاملین وي، هغه څوک چې فساد زمینه مساعده کې یا فساد کوي یا پیسې اخلي په واضح توګه وایم دوی سره به جدید قانون په چوکاټ کې برخورد کېږي او د موضوع مفتر ډېره د جدیت وړ ده.
رحیمی صاحب که دا اسناد ولري او موضوع تاسو پورې راورسی مرسته به ورسره وشي؟
کاملا. وګورئ له پولیسو سره د خلکو همکاري چې نوي په هیڅ وجه موږ نشو کولای هغه موارد ته چې هغه تامین د امنیت تنفیذ قانون دی او جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه ده د فساد پر وړاندې مبارزه ده هغه ته موږ ورسیږو. د خلکو همکاري مختدر اړینه ده. یو څو مخکې څو مثال نور هم شته چې خلکو موږ سره همکاري کړې ده، عاملین یې په داسې فساد سو موارد او خلکو موږ سره همکاري وکړه او عاملین یې د قانون پنجو ته تسلیم شول. نو دوی هم که چیرته داسې موارد ولري موږ ته د مراجعه وکړي، دلته یو سلنونه شمیرې سره تماس ونیسي که نه یې د ماسو د خپله تماس ونیسي دغه موضوع به د وزارت تر رهبرۍ تر کچې پورې چلل کېږي او د عاملینو سره به د قانون په چوکاټ کې ډېر جدي برخورد کېږي.
په دې صورت کې نو ده کولای شي چې د پولیسو په لیکو کې شامل شي؟
هیڅ مشکل نشته. ما مخکې درته ویل که چیرته غدرې ابتدایي شرطه که موږ لرو که په شرطو باندې دی برابر وي هیڅ چاته د یو روپۍ هم نه ورکوي. هر څوک چې دوی نه پیسې غواړي دو خلکو سره موږ سره د همکاري وکړي چې دغه خلک موږ شناسایي کړو او د قانون پنجو ته وسپارو.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندز ولایت یو وسیدونکو شکایت درلود چې زوی غواړي د پولیسو په لیکو کې شامل شي، خو د کندز ولایت د قلایزال ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ ځینې مسؤلین ورنه رشوت غواړي او د کورنۍ چارو وزارت مسؤلین وویل دغه مسله د دوی ته ورسي هیڅ چاته د رشوت نه ورکوي او که دغه ځوان د پولیسو په شرایطو برابر وي پرته له ستونزې به په پولیسو کې شامل شي. د دې له مخې نصیر احمد کولای شي چې د 0195-1555 نمبر شمیرې سره اړیکه ونیسي او خپل موضوع ورسره شریک کړي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني په نننې خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نور ورکو کسانو په اړه معلومات لري او مشته راستول دي چې زبې هم په امانت سره درته خبر کم ک تاسو په خپل کومورک په سیګرزي نو قلم او کاغذ راوخلې د دوو دوستانو د ټلیفون شمیره در سره ولیکي کې دای سي په همدې کسانو کې تاسو را کمې ډیر مونږ زندوم د دوی پیغامونه به واورو
سلام علیکم زه حاج نورزی د هلمند څخه خبر کوم د میډوم زندې چې زغم ولې دی ازادي راځو ته یو علاقه چې د ستار په نامه دی په هلمند کې دی معلومات یې ما سره ستا کدی چا کړی بیا دوی خو ما دې ځای په دغه شمیره باندې دی وایي اسکه خبر ده چې د دی وایي وجود نه وزادم په نزاد کې د میانجیم د نافذ لا خون زمه او جنوزه ته په دې کې چې مې زام یو څه کې پای چې پر وا چې پر کینځه لري نه کینځه وا چې پر دا به زل شمې را چې کار کن چې پر وا چې کینځه لري نه کینځه وا چې پر السلام علیکم
السلام علیکم یو ورور د موزه سره راسره دی په نیمند ولایت کې لشکرګاه شهر کې چې هغه صرف خپل نوم لیکلی چې عزت الله څنګه دی او خبرې هم نشي کولای او د چا نه هوري نه خپل چاته ویلی شي ته خو صرف دا سړی د موزه سره موجود دی د نه په لشکرګاه کې دا سړی موږ د لشکرګاه روختون ته دیولې او د سره سړي روختون ته مهم دیولې دې مازور دی چپاپ شاه زنګونی ډیر پرچدلې دي په شوټ لاینې سي پر لکړو دي نو دا مسلمان موږ سره تلیب کم دی ولې دي او په نت کې مو دغه تصویرونه عکسونه هم ورکړي دي ته چیرې دغه څوک دا پیغام هوري د خپلوان نو موږ سره دی پر دغه ټلیفون شماره باندې تماس ونیسي 0 و 0 و 0 و 0 یو څلور کشمیر بیا تکراروم 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و
مشتری دی پر دغه شمیره تماس ونیسی. هغه بیچاره خوار غریب د شپې د ورځې د دردو د لاسه چیغې بغارې وي. موږ په هیڅ نه پوهېږو چې دی ولې چې دی خبرې نشي کولی، ځکه په هیڅ نه پوهېږو او ګونګی دی څه اورېدی هم نشي. نو د دغه په هیله د ازادي رادیو ته دا پیغام استو وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم. زادی ته می ټلیفون کړی دی، ز د کندهار څخه عصمت الله خبرې کوم. دلته د آزاد په نامه یو نفر دی، تقریبا د 30 کال عمر دی، په ډډه کې سپین تارونو پیدا شوي دي. دوه درې واره ما نورو ټلیفون ورته کړی آزادی ته، د حضرت په نامه دی. د هغه کوته خوشتبه ده، دی وایي ما مخکې په ملي اردو کې هم کار کړی، دماغي توازن مې ته لري، او کله دی نیمکه پښتو وایي، کله پښتو او فارسي لفظونه په ګډه یې، او که ته کولای شي ما سره په دغه ټلیفون نمبر ما سره اړیکې ونیسي. 0 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و 1 و
شپږ سوه اته اتیا که مو ټلیفون نیوی د سهار د اتو بجو سره بیا در ماښام د اوو بجو پورې ما سره په دغه اړه کې ونیسي، بیا بل وخت داسې سیم بیا بند. وسلام.
السلام علیکم، زه تورغه د هلمند ولایت نه دلی د ولسوالۍ ستاسو سره په تماس کې یم. یو ګران ورور چې د صدیق په نامه زما سره په ایران کې را سره و، تقریبا 30 کاله 40 کاله عمر و، دا مسلمان ورور قریب کې کې شناخته یې. ما ته دې په دغه لمبه زنګ ووي، صفر وسو یوولس شپږ سوه څلور څلوېښت اته سوه شپږ اتیا، او تقریبا دوه میاشتې تر مخه ما سره په ایران کې سره وسله.
سلام علیکم، زه جاوید د کابل نه تاسو سره په تماس کې یم. متی الله په نوم د غزنی د ولایت و، موږ سره په مدرسه کې پېښور کې سبق ویلی، او خپل پلار مړ خو د تقریبا د 9 لسو کلو چې مدرسې ته راغلی و، خو تقریبا 45 کلو ده، او انډیوالان څوک یې خپل ترونه ورېرونه یا بل څوک یې پختنه کوي نو ما په دې تماس باندې اړیکه ونی سي پر و سو شپږ پیته درې سو شپږ پیته پنځه سو یولس غزنی دی ولایت دا او کله مکور ولسوالی خو سره هغه هم ته نه هېرو چې زه د کوم کلي یم کوم ولسوالۍ یم تقریبا د نه لسو کالو چې دا راغلی او اوس پورې ژوندی دی او په مکو مدرسه کې سبق وي او که څوک په حقله هغه غواړي نو ما سره به دې تماس بیا ونیسي په دې نمبر. السلام. زه ګل محمد د هلمند دی ولایت خبر در کوم د پیزلا په نامه یو هلک دی د کوچنی ګردی هلک دی اوبهسې د شل راغلی د زه چې سترګې دي د پلار نوم دی نه را شوي او د وایي زما یر دی زما نس ده او د ور دی هغه محمدګل دی د څلور کاله کې پنځم دی چې په لشرګاه کې دی.
السلام علیکم. والدین یم د دې صف نه دلته یو کس ده د ګل نواز په نامه وایي زه نوم یې ګل نواز ده والله د شاه نواز اوسېدونکی نه پوهېږم چې د ننګرهار ده او که د کوم ځای دا دا دلته په دې صف کې ګرځي په دې مسجدو کې کله یو مسجد کې شپه وي او کله بل مسجد کې شپه وي. هیله کوم د ورونو نه که دا د چا خپلوانې ګل نواز نومېږي والله د شاه نواز نو دغه شمارې ته زنګ وکړي 0 5 3 2 3 1 5 بیا دوباره تکراروم 0 8 5 2 3 3 1 1 5 د خدای په امان. ښه وخت ولرئ
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو. تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه کوم دوستانو اوس به هم تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. زه رضوان محمد یم د هلمند ولایت د نوزاد د ولسوالۍ دربار د کلي اوسېدونکی یم. په حال د هلمند ولایت د نوزاد د مرجو ولسوالۍ د پساو د سیمې څخه سره خبر کوم. زما یو دوه عزیزان یعنی ورور د میاشې دی ورور مې ګل احمد دی شاوخ یې سردار محمد دی سردار محمد د سروکاز دی او ګل احمد چې دی د محمد غوث کاز دی د دوه کالو درې میاشتې چې د کورونا درکسې دی نو چار مسلمان ورور په اړه معلومات لري او ځای بنجامي او ځای مړوپی داسې نو سر ټلیفون په دوه شمیرو اړه کولی شي. ټلیفون شمیرې د 0 8 3 3 0 0 2 2 1 0 9 8 5 ټلیفون شمیرې ځل بیا 0 8 3 3 0 0 2 1 0 9 8 5. السلام علیکم. السلام علیکم. زه حبیب الله د زابل د ولایت د سوری ولسوالۍ د ملیزو د کلي صدا پیغام پرېږدم. زما یو وراره د عبدالرازق په نامه کې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره نادره کده که چاته په هکله معلومات وي ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0 8 6 5 9 1. د اړیکې د شمېرې تکرار 0 8 6 5 9 1. مننه.
السلام علیکم. زه اسمت الله د خندار ولایت د خرمسل ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو د اقاز زوی دی چې د اسمت الله په نامه ده جروز محمد زوی دی. چېرې یوې میاشتې پایته نادرکه سوی د مقول ولسوالۍ کې هم لیدل سوی دی. کله چېرې زما خپله ږغ اوري هم د نور انډیوالان ملګري زما ږغ اوري ما ته چې په لاننۍ شمېره زنګ وهي زموږ د ټلیفون شمېرې 0 8 5 9 1 1. څل بوله شمیره 0 8 1 5 5 0 او د که هر څوک زما ورور یا دی مې خپله ږغ اوري هم یم نه د نور ملګري وي د مهربانۍ د مخه دې زموږ سره هغه په دغه شمېره ونیسي زنده باد ازادي راډیو زه خوښوم.
ما
بلی السلام علیکم زه د هلمند ولایت د بریشته ولسوالۍ سره په حلیف کې یم. زما ورور ورک شوی دی حکمت الله د دوې میاشتې کېږي چې ورک دی نهتو تراکې موږ ته نهسته تر کومه تلله دی تر کومه نه دی تللی که تاسو کولای شئ په دغه شمېره ما ته زنګ راووی راویښه که هر چا ته معلوم دی د څوارلس کالو عمر یې لري د تلیفون شمېره ده 0 8 5 5 8 بیا 5 9 بیا 0 9 3 د تلیفون شمېره ده 0 8 5 5 8 5 9 0 9 3
السلام علیکم زه اجازه کوم اسد زید سین ولدا کسه سیسره فاطمه کیما خدای مې د دنیا او د آخرت ټول سر در حل کړ. زما د دا غزي لان ملک تی دی خړې کاوی وزه چې څو وخت یې مې چې د تامه وته دی کوي نه کوي خدای د رضا لپاره دا اعلان خوې زرمه خدای خبر دی. زه اجازه کوم اسد زید سین ولدا کسه سیسره فاطمه کیما زما یو زوی ورته ره کال دوی میاشتې کېږي نن بارام دی د شپاړو سو کال دی پرنګ سور بخون دی په هر ملک چې د اعلان دی په خپل اوریا د خدای رضا لپاره یا بل مسلمان اړ دی یا معلومات ورته نو د خدای جل جلاله د رضا لپاره پر دا شمېرو باندې زما سره تماس ونه چې زه پلارم. ما دا درې کال دوی میاشتې افغانستان پاکستان مکمله پسې غوښتې دي بهولله کومې دی افغاني معلومات کړی دي دغه شمېرو باندې چې زموږ سره تماس د خدای جل جلاله د رضا لپاره ونه شي 0 8 2 8 1 1 1 1 دومه شمېره ده 0 8 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
السلام علیکم. زه عبدالبصیر د عزیز محمد شاه زوی چې یو ورک ورور مو دی تقریبا لس کاله شاوخوا کې کېږي. په رادیو ازادۍ کښې موږ د ده پیغام اورېدلی دی، د ده پیغام موږ نه دی اورېدلی، نورو خلکو اورېدلی دی او ویلي دی چې زه لاګل محمد د عزیز محمد شاه زوی د غور د ولایت خوجروف د کلي اوسېدونکی یم. زه دلته اوس یو ځای په محبس کښې یم چې آیا د بګرام محبس یې یاد کړی دی که د پولیس چرخي محبس یاد کړی دی؟ په هر محبس کښې کوي او که دغه پیغام ستاسو سره وي په دغه شمېره دې زما سره تماس ونیسي، یا تاسو زما سره تماس ونیسي او یا د هغه سړی زما سره تماس ونیسي لاګل محمد د حاجي محمد شاه زوی د عبدالبصیر ورور. زه خپل عبدالبصیر خبرې کوم. زما شمېره ده 0 4 3 5 2 1 4. بیا تکراروم، زما شمېره ده کاریف، زما شمېره ده د عبدالبصیر په نامه 0 4 5 2 1 4. تاسو مهرباني به وي ځکه چې موږ ډېر سرګردانه یو، بېخي ډېر په تکلیف شوي یو. د ډېره وخته څخه موږ دغه اوازه اورېدلې ده، نو موږ زیات کوشش کوو چې دی د ده پیغام یو پله بیا خپور شي. یوه واره درې واره نورو خلکو موږ ته ویلي دي چې موږ اورېدلي دي. وسلام.
الو، السلام علیکم. زه جمعه خان د هلمند. یو مې پلار دی، دوه کاله کېږي د کور لاندې راکړی، عبدالشکور نمیږي ولادي عبدالغفور د سیابان د ولسوالۍ دي. او بل ورک عزیز مو دی ملا ګل محمد د مسیح کارکوونکی و، هو 8 کاله کېږي لاندې راکړی، هېڅ پاتې نه لګېږي. د ده پلار ملا محمد شاه خان نمیږي، شپږ وروڼه دي او خور، هېڅ درک نه لرو. ډېر هیله کوم چې دغه پیغام نشر کړي، د ازادي راډیو د کارکوونکو سره هیله لرم چې زموږ ورک عزیزان ولټوي په لاندې شمېرو زموږ سره دې اړیکې ونیسي. 0 4 3 3 5 6 7 8 9. ماسلام بلم.
زما سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته بېخي ډېر ورسېږي. زه د مقود ولسوالۍ یم، د غزین د ولایت یم. ازاشاه مې نوم ده، د امین الله په نامه ګونګای زوی مې ده. درې کاله کېږي چې نادرکه ده، کله هر چا سره وي په دغه شماره دی له ما سره تماس ونیسي. 0 5 0 4 8 5 3 8 5. دا زما شماره ده 0 5 0 4 8 5 3 8 5. یوارې بیا تکرار کړم 0 5 0 4 8 5 3 8 5. نه دا زما شماره ده.
ایلان چې ما باسي د خړای په لحاظ شاشه نیمور کومه ما ته سره تماس ونیسي په زبر د ګونګای د ملان امین الله په نامه ده.
سلام علیکم، زه عبدالباری د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما ورور دغه 15 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی د هلمند د قتلګن په سیمه کې. نادرکه سه هر مسلمان کې و درات لري صدر شمېره د ژوند 0 0 5 3 1 2 1. سلام علیکم.
بله سلام علیکم ورور، زما واقع دی د سلطان په نامه دی، د 4 کاله کېږي چې ورک دی. نو که څوک پاکل معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 0 8 0 9 2 0 9 بل شمېره ده 0 0 0 0 8 5 5 اخري ته لور اچي. ورور چا ما ته ټلیفون راوي چې ما ټلیفون ان شاء الله کار کوي. د ازادي راډیو څخه جان مننه.
السلام علیکم، زما یو د تر زوی د اسلم په نامه د خلکې له کوره وتلی د نادرکه دی. کله چا سره یې یو څه څوک لري یا د خپله غیر موږ په دې شماره اړیکه ونیسي. 0 0 2 2 4 4 9 9.
السلام علیکم، زه سید کریم د هلمند ولایت څخه د سره په اړیکه کې یم. زما د اخښې زوی ورک شوی دی، نوم یې آدم خان دی. د هلمند ولایت د بغنی ولسوالۍ اوسېدونکی دی. د 4 کاله کېږي چې نادرکه دی. که څوک ما غږ اوري پر دغه شمېره د اړیکې سره ونیسي. که دی خپل دی که بل چاته معلومات. 0 0 0 2 2 0 0 5 5 5 5. بله شمېره ده 0 0 0 1 0 4 0. السلام علیکم.
السلام علیکم، امین منصوری ما د پکتیکا ولایت متخان جل سوادی د ابراهیم کاری د سدن کيم. فعلاً متحده عربی امارات او دبی نه تر سره پین کيم. پیغام د تطبیق دم دما پیغام د ورکو اجزان خبروین ته ده. دما یو تر محمد قاسم په نوم باندې ده. رنگ تور ده، خوخی پخو باندې مانده ده، ګوډ ده. نو تقریبا لڅوار لڅو پنځه لڅو کلور هیڅ نه درک شوی ده. تکوره و تله ده او هیچ معلومات هم نسته. مخکې ما یو څو پیغامونه پرې ایښي وو، بیا څه معلومات شوی وو چا ته ښه ورکړه په لیدلی وو، خو بیا هیڅ درک ونه لګېدلی. وروسته یې موږ جې ته ولاړو، پیدا مو نه کړو. نو که چا ته معلومات یې او یا د محمد قاسم په نوم باندې پېژني، په چپ پخه باندې ګوډ ده لیدلی وي، نو مهرباني دې وکړي پلان د شمېره دې له ما سره اړیکه ونیسي. د اماراتو شمېره مې ده 0 0 0 0 9 9 5 5 4 5. مثال 0 0 0 1 0 5 5 9 5 5 5 5 5. او یا د افغانستان شمېره ده 0 0 2 2 6 2 6 2. د شمېره ته ځاړې کوونی سي محمد نعیم نیمه دغه سره تماس ونی سي. مهرباني به وي.
زما نوم صدیق الله ده. د کابل هری کني وځي ده. د زابل ولایت یم. پیلم اوس په خان یا تاکیم. او زما یو انډیوال ورکته چې نوم یې عبدالله ده. وسلام پر دغه شمېره دي اړیکه ونی سي. زما شمېره ده 0 0 0 0 اتیا دیش یو پینزوس. دا تکرارون 0 0 0 0 0 5 5 5. زما نوم نادر خان ده. زابل ولایت ارغنده ولسوالۍ د مدخیلو د کلي یم. نو په زما یو ماما ورسته نوم یې سردار محمد ده. که چیرې د هر چا پته معلومه وي نو پر دغه شمېره دې زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم صاحب مچنا خوند کندار ولایت سر خبر کوم ما یو انډوال دی د پنجوایی د ولسوالۍ د ملا دوست محمد اخوند په نامه باندې که چیرې یا د ده ملګري د زما ږغ واوري ده ته چې زما دغه لمبر ورکړي یا دی زما ږغ واوري صفر اووه سوه یو دېرش بیا اووه شپېته بیا څلور اتیا دا زما لمبر دی چې ملګري زما ږغ واوري یا دی زما ږغ واوري پر دغه شماره دې زما سره تماس ونیسي.
الو دا خبره کومه زموږ یو دنا زیرا درځي دا لاس کال کې چې ورکسوي
د حاجي محمد شاه کازی دی د نوم چې دی نه ګلمار خپل دی حاجی محمد شاه کازی دی نو زه کښم ور غلامت نه یم د شعبند مزه فعال کوم څه یو معلومات راکې مو د ازادي د راځي ته دا معلومات نیولې دي چې ازادي راځي ویلې دي چې دوی خپل کار دی نو زه وایم چې دا زموږ پیغام نه یو کار پورتې نو دا زموږ د ټلیفون شماره 01 05 03 15 بیا درته وایم زموږ د ټلیفون شماره 01 05 03 15
دا غش میاره ده. سلام. خدا د بغلان د ولایت نارنج ولسوالۍ مخه مونږه خورده ده په کندهار ولایت د نشت ولسوالۍ د کشتاندر د کلی سلام احمد نمیګه د بمزدی ده کایما زګوري نمانه مبتر زنګوري پر څه پر وو تالور دوایاو نه تالور څه پر څنګه دا نمبر تر زنګ وای زه حمد لنا میګم مونږ ور په تاسو سره څنګه شي سلام علیکم
بلې السلام علیکم مانوم فرید دی د هلمند ولایت اوسیدونکو يم زما یو اکادې مرجه ول فالیو نو ما یو اکادې د سب نام دې د څنګه کار کیږي چې ورڅ وای دی ار ورته معلومات یې نو په دغه نمبر دې زنګ وای څه پر وسو درې انځاتیا اچیا شپږ زندوس واسلام درته وایم.